د مازدیګر څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ز سلطان محمد سرور ستاسو ملګری يم په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکاري لري دی هوی سلامونه هم ومني د انتخاباتي شکایتونو د تر لاسه کولو لړۍ روانه ده په دې اکله تفصيلي ریپورت د خبرونه د مطالبه په سر کې لرو خو تر هر زده مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکتر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځن درولی و د روسیې چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکتر لږه اوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمېر شاوخوا 15 تنه بولي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پیښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو دا حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه منصوبین هم ټپیان شوي دي د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې خو رویټرز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت 15 سرتیري وژل شوي دي وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغه حمله مسؤلیت هم اخیستی دی د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شو دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگتن ښارګوټي اوسیدونکی و دفاع وزارت یې پنټاګون په خبره کړې بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې دای سخت ټپي شو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي وسلوال طالبانو دغه برید مسؤلیت اخیستی دا د روان میلادي کال له پیل رئیس شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي په افغانستان کې په تیر 13 کلنه جګړه کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر له 2400 تنو اوښتی دی د فاریا امنیه قومندانۍ وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي امنیه قومندانۍ ویان محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از
90 تن از دهشت افغانان طالب که قومندانان کلی تر نویز زیاد ترهگر طالبان وژل شوی که ده هغوی مهم قومندانان هم شامل دی لکه ده انال دریل لپاره ده طالبان و تشکنوم ولسوال شیخ منصور ده شل ولایتون لپاره ده طالبان و ده پوزی کمیسون مشر مولوی کامران و ده طالبان و بل مهم قومندان مولوی داود ده فراد امنی قومندانی ویان ده غراز ویل ده خاک سفید لپاره ده طالبان و تش اپنوم ولسوال مولوی باری هم وژل شوی ده د کاپسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسول په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي د کاپسا د امنیه قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیر شپه د ولایت نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي چې په نتیجه کې په څلورو وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤول مولوي نظر محمد هم شامل دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي ویل کېږي نجراب د کاپسا یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسلوال طالبان ډیر فعال دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې بند کړی و دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بند کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پریکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا د پاکستان پاکستان صدر اعظم نو ټاکل شوی د امرسته له پاکستان سره زندولې و. هغه وخت د ولسمشر ټرمپ ادارې اسلام آباد تورن کړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره کافي هڅې نه دي کړې او تر هغو به د امرستې زندیدلې وي چې پاکستان د ترهګرو د پناه ځایونو پر ضد جدي اقدامات نه وي کړي. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنگټن ته لاړ او تر دې راوروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې پخې کېدو دي. د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د روسیې چارواکي وایي چې د دې هیواد یو تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمیښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده. روسیې یونایټډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یو 150 ډوله الوتکه و چې د روسیې په لرې ختیځ د کمسومولسک آن آمور په سیمه کې راولویده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالویدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري اژانس د دې هیواد پوځي صنعت د یو چارواکي له قوله چې نومینهدی په ډاګه شوی خبر ورکړی چې ویلي دي د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 150 الوتکې د راغورځېدو سبب د تخنیکی سیستم په کنټرول کې ستونزه ایاله شوې ده. د روسیې 150 الوتکې د روسیې د سوخو شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
وخت د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1289 او FM 100.5 اوري. د دوه مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې ګډ سره اورو. د انتخاباتي شکایاتو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه ثبت شوې دي.
یوازې 3,800 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوې دي، او په نور ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت
شوې. هلمند کې د جګړې دواړه اړخونه سخته تبلیغاتي سیالي هم سره کوي.
په هلمند کې د جګړې د سیسی مډيري کمی دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګ بیرغ پکې تر سترګونو سي. اما دا چې پر هغه لوی لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو په نړیوالو او سیمایزو مسایلو کې. او چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظی پروګرام.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوري اچار
د ګوري اچار پروګرام او نورو مصالحو او ریډول لپاره را سره پاتې شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته تر دې دمه له دغه کمیسیون سره زرګونه شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره دوه نورې ورځې هم وخت لري. د کابل په سټوډیو کې اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، ستړی مسې، په خیر راغلی.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب، تاسو ستړي
نشئ. اکرام صاحب، تاسو ورغلی وی د شکایت کمیسیون ته، هغوی څه وایي چې تر اوسه څومره شکایتونه ترلاسه کړي دقیقا؟
سوشي به وړاندې چې زه د شکایتو په کمیسیون کې د دغه کمیسیون له یو کمشنر قطب الدین رویدار سره غږیدم. د نوموړي وینا دا چې د شکایتونو د ثبت شمیر له 6000 نه اوخته دی چې ډیره برخه یې په ثبات او همپالنې ټیم پورې اړه لري. دا په بیلابیلو ولایتونو کې د په وینا باندې چې له بیلابیلو ولایتونو پورې دا شکایتونه اړه لري، ډیری په مرکز کابل پورې اړه لري، او له 3000 پورې د ثبات او همپالنې د ټیم او نور د نورو ټیمونو پورې اړه لري. دغه شان په همدې حال کې د دولت ساز انتخاباتي ټیم غړو هم نن څو شېبې وړاندې 1200 انتخاباتي شکایتونه په کمیسیون کې ثبت کړل، دوی راوړل او کمیسیون ته یې وسپارل. دوی وایي چې شاید تر سبا پورې د شکایتونو شمیر نور هم زیات شي. ثبات او هم د شکایتونو د کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي چې د کاندیدانو اداو ته په کتلو سره چې دوی لري کوم موترس ټیمونه چي دي، شاید د شکایتونو شمیر ان تر 15000 پورې ورسیږي. خاغلی قطب الدین رویدار وویل
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د دوه ورځې خپلو بیانو کې ویلي دي، ټول علاقه مند چې شکایتونه ثبت کړي، نن تر 2 بجو پورې تقریبا 15900 شکایتونه، چې 4500 پکې یوازې د ثبات او همپالنې د ټیم شکایتونه او د باقي مانده د نورو ټکټونو دي او دا لړۍ دوام لري.
سرور صاحب، دوی وای خغلی قطب الدین رویدار چې تر سبا ماځیګر 4 بجو پورې دوی نور وخت هم لري چې شکایتونه ثبت کړي. خو یو بل ډیره مهمه مسله غدا ده چې دغه کمیسیون ځینې نور غړي چې موږ ورسره وغږیدو، دوی وای چې دغه مرشمیر شکایتونه ته په کتلو سره دا احتمال شته چې شاید انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي. خو دوی واضح ډول باندې نه وای چې دا انتخابات به دوهم پړاو ته ځي کنه، خو یوازې احتمال نه را دی، ځکه د دوی پوینا باندې تر هغه وخت پورې چې ټول شکایتونه دوی ته ورسیږي او دغه چړنه وشي نو په دې اړه باندې بیا دوی پریکړه کولای شي. بلې سرور صاحب،
اکرام صاحب د سرکاري چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کار ډیر دروند شوی ده، شپږ زره شکایتونه چنن ثبت شوي وي او دوی توقع لري چې 15000 به ثبت شي، وخت څومره دی؟ دوی څومره وخت لري د دغه شکایتونو د څېړنې لپاره او نور مراحل څه دي؟
دوی نه هدیر شورازي وخت لري، په دې نه هدیر شورازو کې به دا شکایتونه به دوی چیړي. دا سو بلابل مراحل لري. لومړی مرحله د همدغه شکایتونو ثبت کول دي چې دا به ثبت کیږي او د دوی ډیټا ته به رسول کیږي. لاغنه وروسته د دې شکایتونو کټګوري ده چې دا په کومو کټګوريو باندې تر کومې کچې پورې شکایتونه دي، څومره شکایتونه جدي دي، څومره کمزوري دي، او دغه شان څومره شکایتونه تکراری شکایتونه دي چې وړاندې هغه چړل شوی دي او په هغه باندې کار شوی دی. په نه هدیر شروزو کې دوی همدغه کار کوي. راتلونکي نه هدیر شروزو کې همدغه ټول شکایتونه چړل کیږي، کټګوري کیږي، او دغه نو وروسته د نهایی پایلو د وروسیو پایلو په اړه باندې دوی خپل پریکړه بیرته د انتخاباتو کمیسیون ته استه. بلې سرور صاحب،
ډیره مننه درنو اوریدونکو. همکار اکرام الله اکرام د انتخاباتي شکایاتو د ثبت د لړۍ پاکله معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وڅړل شي، ځکه د دوی په خبره کې داسې ونه چی احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیزه وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې حقله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتنه دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وڅونيږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي؟ هغوی په جواب کې داسې وایي:
دا باید کټګورایز کړي او ګوري اخر کې نتیجه ورکړي وای ورته چې دا څونه مونږ چې کټلی څونه دې کټلی، او دا دې کولای شي چې خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغه په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شوی دي که ناپاکې رایې شوی دي، قسم کړي دي دوی کولای شي د دې بودې نه چې تاکره کم موده کې موضوع قطعی فیصله کی، او حقیقت چې څه ده ټول تبیا م پ او وګور صحیح ته څو د لنجه خط بشي، ورته څنګه چې معلومی کی چې لومړی نتایج ابتدایي نتایج معنی دا ده چې هغه همدغه شی وو چې دوی اعلان کړی دی، دی به دغه د ثبوت لپاره او د رد د شکایتو لپاره بیا دلیل وړاندې کوي او اعلان وکړي. بل کوم خبره پکې نشته
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزيږي او تر رسیدګي نه کوي ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایتو او انتخاباتو دواړو ته خصوصا کمیسیون د شکایتو ته ډېره سخته تمامه شي چې د دې محکمې حیثیت لري کار کوي او بیا ستره محکمه کولی شي پیغږو کړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو که چیرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسی ټولو کې منفی اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به هم دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار کړي او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهان ودیر صوفی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه نظر وړاندې کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تبلیغاتو جګړه په هلمند کې د جنگ دواړه غړي د یو او بل پوسټو ته نږدې بیرغونه دروي. په ټولنیزو رسنیو کې د تبلیغاتو ترڅنګ د جګړې پر مهال د بیرغونو کارول پر رواني ډول پر انسانانو څه اغېز کوي؟ په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې ډګر پاتې شوی دی، ولې وسوالې ډلې د سختو جنگونو ترڅنګ د بیرغونو په درولو خپل حضور ښیي؟ د بیرغ ګټه او تاریخچه څه ده؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په ریپورت کې.
پلار کې په صورت د غسیمو څخه تیرېدل په اتوماتیک ډول د دې لین د ټولو موټر چلوونکو په ذهن کې راګرځي چې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ ده. د لشکرګاو کندهار دولارې تر څنګ د نارسراج 240 کیلومتره لار چې په تیرو 15 کلونو کې ناامنه ده، هره ورځ د طالبانو د سپینو نوو بیرغونو او داسې نښو نښانو شاهده وي چې جګړه او د طالبانو حضور شي. په هلمند کې د جګړې د اساسي مډیر کمی دي چې د طالبانو سپین او د حکومت درې رنګ بیرغ پکې تر سترګو نسی، اما دا چې پر هغه لویو لارو په بیرغونو سیالي چې د دواړو غاړو ترمنځ تبادله کیږي یا جګړې ته نږدې دي څه اغېز لري؟ خبریال محمد عمر المروی.
موږ پر د کندهار په سړک کې نارسراج پر طرف باندې موږ ډېر جوړ راځو. څه وخت چې موږ یو بیرغ ووینو چې زموږ د ملي بیرغ خلاف مثلا سپین بیرغ یا تور بیرغ یا څنګه بیرغ چې وي، زه خپله په هغه ځای کې ډېر تشویشي یم چې اوس به پر موږ باندې فیرونه وسي، اوس به وسي. همیشه چې د ورځې دخوا پر دې لارې باندې یعنی دونه ویر راسره ده چې موږ د ماښام د لمانځه وروسته موش پر دیلار نوست دای هم نه باید چې جنگ ونسی موش گیر رانو سو په جنگ کې. نو د خپل زما پر رو باندې یو قسم تاثیر کې دا بیرغونه او دا علامه.
تبلیغات چې د مبالغه یو ډول دی همیشه تر ډیره د ځان په ګټه کارول کیږي او تر ټولو مخکې د انسان پر ذهن او روان اغیز کوي. په هلمند کې د روانې نږدې 15 کلنې جګړې دواړو غاړو ته تر ټولو ډیر تبلیغات په شوري او غیر شوري ډول په عموم کې رسنیو کړی دي. دغه چاره په خواله یا ټولنیزو رسنیو کې تر بل هر وخت اسانه شوې ده. فیسبوک، ټویټر، انستګرام او ټلګرام ترڅنګ یوټیوب اوس مهال تر بل هر وخت ډیر تبلیغات خپروي چې په ټولو کې معیار او اعتبار ته نه کتل کیږي. د هلمند پوهنتون استاد عبدالمناف پردین وایي پر رواني لحاظ تبلیغات څه اغېز کوي؟
په تبلیغاتي جنگ کې دا ډول بیرغونه نشي ځایونه د دولت د حاکمیت د ضعیف ښودلو کې ډېر زیات مهم رول لري. یعنی په یو ډول نه یو ډول کولای شو چې موږ ووایو چې هو دلته بیرغ څخه استفاده کول هم د یو ډول رواني جګړې مختبول دي.
څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د یو کنډک د قمندان حاجیګران په شمول 25 کسان چې نور افسران هم په دې ډله کې ول د طالبانو د یو بیرغ درښکته کولو په خاطر ووژل شول. که څه هم چارواکو هغه مهال د دوی د وژل کېدلو علت د بهرنیو هوایي ځواکونو ته د غلطو کوردیناتو ورکول یاد کړي ول، خو د پولیسو د دغه لوی ډلې اصلي هدف په نهرسراج کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته نږدې د اوبو پر یوې لویه ټانکۍ د طالبانو د یوه لوی بیرغ راکښته کول وو. که په بیرغونو جګړه کول په رواني لحاظ پر لیدونکو او مخالفینو روحي فشار اچولو کې رول لري، نو د هلمند والي چې اکثر وخت دغه بیرغونو د موجودیت له امله تر نیوکو لاندې وي په څه نظر دی؟ تورن جنرال محمد یاسین وایي هر وخت چې مخالفین کمزوري شي بیا دې ډول فعالیتونو ته لاس اچوي.
بالکل، تاسو ته معلوم دی چې طالبان نور د مخامخ جګړې توان په هلمند کې د لاسه ورکړی دی. فقط یو تبلیغاتي جنبه ځان ته غوره کړی چې د شپې راځي او ونه کې یا یو دیوال کې یا یو ځای کې خپل بیرغ وتړي ولاړ شي، سبا ته بیا زموږ امنیتي کسانو زی هغه له منځه وړي. خو بعضې اوقات هم ځان تر دې حده پورې دوی ظلم و ناروا کوي چې د خپل بیرغ لاندې ماینونه ږدي تر څو چې خلک له منځه څوک راځي او دا دې ته لاس وړي له منځه شي. د همدې په خاطر یو ورځ نیم ورځ د دوی بیرغ تر څو تحکیم استقامتچیان راشي او بالاخره ساحه پاکي کړي او بیرغ له منځه یوسي. تر حال کې نور دوی د ښکاره فعالیت د پوستو ته نږدې په 15 کیلومتره کې نه لري.
د طالبانو په سیمه کې به یوازې د غلوتکو ژغونه چې په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې ترې کار اخیستل کیږي د برلاسۍ رواني انګیزه ورکوي، خو یوازې سپین بیرغ نه، په جګړیزو سیمو کې په ماین الوتې همبوې ټانګونه، کنډ او کپر، پوخ سړک، د ځینو ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو نړېدلي تاسیسات او پوستې هم د هغه خلکو پر روح او روان د نارامیو اغیز کوي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو یا ښارونو کې اوسېږي. د رسنیو ترڅنګ یوه بله وسیله مخابره ده چې د جګړې دواړې غاړې د اړیکو او معلوماتو لپاره کاروي، خو دا شاید یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر جنګیدونکو سرتیرو اغیز ولري یا نه، خو پر عامو خلکو یې تاثیر ځکه کم وي چې د تبلیغاتو دا وسیله ډیره مشهوره نه ده. محمد الیاستی، آزادۍ راډیو، هلمند.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سیمه او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه یو ریپورت لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړي چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. دغه پروګرام پاکستان سره د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ ځنډولی و. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښتل چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی و.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2018 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 18 کلونو کې میلیاردونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونسوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پورې سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې له هغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونالد ترامپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کې، د دې پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالره کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالره پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې شوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او شوونیز پروګرام وو چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي. خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه تر روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا شپږ شپېته کسان یو جوپای چې هغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور تر روزنه ورکوي. دا کساني خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګراما په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي، او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي. خو تر اوسه پورې هغه اعلان نه دی سوی. دمګړې یوازې د پوځي شوونی او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و دی لیده کاته کړې وه، هغه یو ډول شنه نتیجه ورکړله. یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکې دود ځګ دوی ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرو اترو تکشینی، نو دغه یو مثبت پیشرفت دی. د دې سم داسې ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضی کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله د امریکایي ځواکونو له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه وه چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه
یعنی ګډې ګټې دي.
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا د خبرې تکرار کوم چې دا شوون د پوځي شوونی او روزنی دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي. خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوي پیسې، هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولې، هغه لا نه دي بحاله شوي.
د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو او همکاریو په اړه خبرې وکړې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
وخت د مازیګر 4 بجې او 20 دقیقې. ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 0.15 اوري. زه سلطان محمد سرواریم په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف لم سره مرسته کوي. د تاسو له ملګرتیا موږ دواړه منندوی.
ستاسو له پیغامونو
محترم اوروره، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زموږ د غستون زده په کندهار ولایت کې د یوافته کیږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولاړ دي، انسانان کار نه شي کولای، مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را پاله کی او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. والسلام.
زه د لغمان ولایت نه غږیږم. زه یو ملول مهیم او مونږ د دولت نه غواړو چې د مونږ د ماشینه حواله کړي. زمونږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. چې افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زمونږ ماشینه هم وخوري. وسلام و به احترام.
زاد لادی د ناوی د ولسوالی د هلمند ولایت مشکل لرم چې په سرای کې قرارګاه ده. اردو نو ډېر لوړ مقامات سره مې خبرې کړې دي، هیڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنۍ د لارې څخه زما شکایت و لوړ مقامات ته ورسیږي. زما مشکل تقریبا 70 کس د کور فامیل لرو چې 15 کور یې را ویجاړ کړي دي، نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره بره شریکه شي او مشکل پاتې نه.
یو پیغام د جما ورور غول په دې ټا کې پراته یو مرسته سره و موږ سره خبره کسوا د ما ورور غول خو سره غلې و د غم دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د ما ورور غول حاکته لکه خوای سره باندې باندې خو بس دلته مو وسوټ پرېګي دي نو چې یو جوړو پیغام بار کې بل جته پیغام بار کې بل جته ما ورور غول شپې تم نه پرېګي دي دا خواهش ته موږ د ازادي راځو ته چې موږ پیغام د نشر کې نجیب خبره ته مو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
درنو اوریدونکو دا هغه پیغامونه وو چې تاسو مونږ ته را لګلی وو مونږ تاسو پیغامونه تل خبرو اخوال بته لکه څنګه چې همکاري وویل تاسو پیغام تاسو نظر دی د سټوډیو ساعت خي چې ورو ورو شیبه په شیبه څلورو او دیشو دقیقو ته نږدې کیږي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او تنظی پروګرام د غړې اچار اورو خو مخکې طریقې پامو کې د خبرونو لنډیسته چې همکار نوریاس نوری وړاندې کوي
د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوسټې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې د لکټر لګو سرتیرو دی وژل کېدو خبر ورکوي خو سیمه ایز چارواکي د وژل شو سرتیرو شمیر شاوخوا 15 تنه بولی دی افغانستان دفاع مرستیال د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویل د حمله د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوسټې شوې د دولت آباد ولسوال محمد یوسف بیا د وژل شو کسانو شمیر 15 تنه د وژل شو سرتیرو شمیر 15 تنه خودلې د امریکا دفاع وزارت د امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړ چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یو من چاودنه کې وژل شو دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 30 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي ایالت د واشنگتن خارګوټي اوسیدونکو دا د روان میلادي کال په رئیس شلم امریکایي سرتیرو چې په افغانستان کې وژل کیږي د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤول مولوي نظر محمد په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولې و د پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یو برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بند کړی و چې اسلام آباد تورن کړی و چې د تروریزم پر وړاندې کافي اقدامات نه کوي د روسي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده دغه الوتکه سو او 50 ډوله و چې د روسیې په لری ختیځ د کمسومولسک ان امور په سیمه کې رالوېدلې او سبب هم تخنیکی ستونزه یاده شوې ده
نوري صاحب مننه درنو اړیدونکو مخکله دی چې د خځو خاص پروګرام نیمه نړۍ ووري ناجیا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان نونس کلنی لوبډلې ته په کابل کې لسرزنې تمرینتي کمپ پیل شو د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغه تمرینتي کمپ موخه نړیوال جام ته د نونس کلنی لوبډلې تیاری دی نو موړي ویل چې له دغه تمرینتي کمپ وروسته به لوبډله سویلي افریقا ته ځي ټاکل شوی چې له نړیوال جام باندې افغان لوبډله په سویلي افریقا کې له بنگلاديش سره لوبه ترسره کړي او وروسته به د جنوري په 18مه په رسمي نړیوالو سیالیو کې له سویلي افریقا سره د لوبیا ډګر ته وزي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی عمران حیدری د پولند له کورنۍ لوبډلې سره یو ځای شو